ننګیار ناشنا برابر کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن صادق سپینغر، محمد الله اندړ، هیله زرمتی او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندز 1 او یونیورسټي ټاون پېښور 3.
د وګړي اچار پروګرامو له ازادۍ رادیو څخه واورید چې ننګیار ناآشنا تهیه او ترتیب کړی و. د غرمې 12:30 دي. د روانې خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو او په دوهمه نیمایي کې ازادۍ رادیوي مجله اوري، خو تر دې مخته به سلطان محمد سرور د مهمو خبرونو سټکی وړاندې کړي.
په کابل کې د روسي سفیر وایي مسکو هڅه کوي خپل رول په افغانستان کې پیاوړی کړي. د روسي سفیر اندري ویتسیان ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکې کې د لرې هیوادونو د ګټو په تناسب په سیمه کې د روسي د اوږدې مودې په حضور ټینګار وکړ. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال مخالفین وژل دي. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسه ووژل او څه د پاسه 40 نورې ټپیان کړل. ایران وایي په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ورته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور دغه سفارت کې اوسي. عراقي چارواکي وایي د یو پر لپسې بمی چاودنو په نتیجه کې چې هدف یې د عاشورا لپاره تیاری نیونکي زیارت کوونکي وو لږ تر لږه 12 کسه مړه او 9 کسه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما صدولا غزنفر سلامونه ومنئ. د ازادي رادیو مجلې په دې غنه کې د بسم الله صاحب زاده خبري او شیرونه اوري. په امریکا کې د قیامت درانشت کېدو د ویرې په باره کې یو ریپورت لرو. د شیر اختیار لپاره د پلی تک د اهمیت په باره کې هم ریپورت لرو. د رادیو ادبي قاموس بحث د توصيف د غټو او تاریخچه په اړه خبرو ته بل شوې دی. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د نامتو ادیب استاد ګلپاچا الفت د زوکړې د سلم کال په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوه. دغه دوه ورځنۍ علمي غونډه چې د افغانستان د علومو اکاډمي کوربنه وه، د ولسمشر حامد کرزي د لیکلي پیغام په اورولو سره د تېرې شنبې په سهار پیل شوه او د یک شنبې په ورځ هم روانه وه. په دې غونډه کې پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی، پروفیسر محمد نواز طایر، استاد عبدالله بختانی او نورو پوهانو د استاد الفت د ژوند، زمانې، آثارو او افکارو په باره کې خپلې مقالې او ویناوې واورولې. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپله مقاله کې استاد الفت د خاص تقوا خاوند وباله او ویل چې استاد الفت هیڅ وخت له خپل شعر او نثره د چوکۍ او شخصي ګټې وټې لپاره استفاده ونه کړه. په دغه سیمینار کې نورو لیکوالو او پوهانو هم استاد الفت د لویو فکرونو او عالي شخصیت خواند وباله چې په کار د راتلونکو نسلونو یې آثار ولولي او په افکارو کې دقت وکړي. په کراچۍ ښار کې د ځوان لیکوال او ژورنالیست ارواښاد عبدالسلام سلام په یاد غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د کراچۍ په ګلشن اقبال کې د تېرې یک شنبې په ورځ جوړه شوه، د پښتو ادب ګڼو کراچۍ میشتو قلموالو برخه واخیسته او پښتو شعر، ژورنالیزم او انټرنیټ ته یې د عبدالسلام سلام خدمتونه وستایل. عبدالسلام سلام د تېرې شنبې په ورځ له پسنۍ سیمې څخه کراچۍ ته روان و چې په یوه ترافیکي پېښه کې سا ورکړه. دی د مړینې په وخت 28 کلن و. په پکتیا ولایت کې د میرزکی په نوم یو نوې مجله له چاپه راووته. د دې مجلې د امتیاز څښتن محمد حکیم سرتیر دی او د چلولو چارې د ولی خان شبگیر په غاړه دی. د مجلې په سر مقاله کې راغلی دی چې د دې خپرونې چلوونکي غواړي چې میرزکا له نورو خپرونو بیل هویت ولري او له نوې محتوا سره مطالب خپاره کړي. د میرزکی لومړۍ ګڼه په 13 مخونو کې خپره شوې ده.
په لوګر کې د چرخ سیمه د دینی مدرسو صوفیانه طریقو او د انګورو د باغونو په خاطر مشهوره ده. البته په ادبي لحاظ د چرخ سیمې له پخوا وختونو راسي د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د چرخ د سیمې د بسمل صاحبزاده شعرونه او خبرې اورو. بسمل صاحبزاده د دینی علومو مدرس دی، شاعر دی، نثرونه لیکي او ژباړې هم کوي. دو درې کاله پخوا د بسمل صاحبزاده د شیرونو یو کتاب د افغانستان د قلم انجمن لخوا خپور شو. په دې خپرونه کې ښاغلی بسمل خپل تازه ناچاپ شوي شیرونه چې په تیرو څو میاشتو کې ویلي دي راوروي. په سر کې ښاغلی بسمل خپل یو نظم لولي.
د بام خوب که څنګه چې آسمان کې امونیت دی، یو وخت دا سپاس په بام کې امونیت و. په هغه وخت کې لستورو سره سیال وم، تورې شپې او په ماښام کې امونیت و. څو ساعته به په خپله خوښه مړ شوم، تر سهاره به له ټولې دنیا لاړم او لنډې شپې د تا تر دنګې ځوانۍ زار شم. څه په خوند به تا سره تر سبا لاړم. په دې کلي کې له ډېرې کرارۍ نه د مزو او د خوندونو شور ماشور و. د باد تخت به د سکون سلیمان راوست، نه د جاز نه د ټانګونو شور ماشور و. د خوب پیغله اوس لویدلې له مستۍ نه، په مزه مزه مې نه نیسي په غېږ کې، او اوس د مونږ بام ته نه راځي ډارېږي، او یوه شیبه مې نه نیسي په غېږ کې. د آسمان د ستورو سترګې تکې سرې دي، سرو ورونه یې له زړه نه راخوټېږي. وایي ولې په دې چم سرې مرمۍ ووري، دا بام بې بنډاره څومره بد ښکارېږي. څه په خوند به سپوږمۍ ړنګه بنګه راغله جنتي غوندې شیبو کې لکه هوره، بیا به هم لوسه لغړه ښکارېدله په اویاو حجابو کې لکه هوره. د شغلو په لونګین به یې وهلم، له مستۍ به یې سېزلم بې له اوره. ان تر ډېره به یې نه پرېښودم خوب ته، راته ویل به یې غږېږه او راګوره. اوس خوب نه ورځي د ماله انتظاره، د آسمان په بام ولاړه د زنګېږي. او خدای د دا ګلبشره پوکي چې طالبې د چاپو له وجې کور کې نه ویدېږي. په دا وروستي بند کې د ګلبشرې هغې ټپې ته اشاره ده، سه په بام ولاړه یم زنګېږم، له خوبه نه یم د یار غم مې زنګی نه.
بسمل صاحبزاده صاحب، دا نظم د څه وخت لیکلی دی؟
دا نظم یې د اوړي په شپو ورځو کې لیکلی ده.
نو د اوړي په شپو کې دي، نو په چرخ کې د اسمان ستورو ته سودا ولا دي معلومېږي؟
د اوړي په شپو کې بس کله بام ته راوختم، البته د یو څو دقو دپاره، سي خوب دپاره به بل چېرته تلم. نو ډېر زړه مې کېدی سي زه په بام باندې سملم، خو چون سملاستی نه سوی نو تېرې خاطرې مې رایادولې، په هغه باندې مې خپل زړه ته اوبه ورکول.
صاحبزاده صاحب، افغانستان کې د ځینو سیمو خلک شکایت کوي، وایي دا تیاري یو نام نه یو جنګونه یي، دا قصې بیا نه هغه د شپې ژوند او د خوب ژوند هم ګډوډ سوی دی که نه؟ دا شعر دې همدغه تجربه بیانوي؟
دا شعر مې د همغه حالات انعکاس کوي.
صاحبزاده صاحب، په دې نظم کې البته تاسې پخوا هم چې شاعري ما اورېدلې وه، کله کله نوي ترکیبونه جوړوي. یو خو د خوب پیغله وه دا ترکیب، بل د سکون سلیمان و. د سکون سلیمان دې څنګه جوړ کړی و؟
د شپې البته په کلي کې یو نیم ورځ یا یو نیمه شپه داسې باد لګېږي چې هغه ډېر خوند کوي که نه هغه سره سکون وي. نو په دې کې داسې تلمیح ده د سلیمان علیه السلام حالاتو ته، چې هغه ته خدای پاک باد مسخر کړی و او کوم جای ته به سې ته، نو باد به د هغه تخت په هوا کې هغه جای ته به یې ورسوه. نو ما سکون د سلیمان علیه السلام سره مشابه کړی ده چې د باد په سر باندې تر موږ پورې راځي.
نو یو تلمیحي ترکیب دی
تقریبا.
یو غزل که درسره یو ویلولی؟
یو غزل ده. ژوندون لګیا دی اړوي را اړوي لاسونه، ګړېږي نه د ماتم با د خوځوي لاسونه، او رڼا د را نه وړله نوره تیاره هم زیاته سوه، ځمکې ته راغلي له سپوږمۍ څخه خالي لاسونه، اوس چې لالټو کېږي داغې په لمن کې شینوي، په آخرت کې ستا ګریوان او د ټکري لاسونه، او باڼه د ښکلو هم ملګري ملتونه بویه، خوراکې وینې دي په زړونو کې وهي لاسونه، چې یا پې زړونه ماتوي یا پې ګریوان شو کوي، دغسې کس ته د مولا نه ورکوي لاسونه، سقات مې اخیستی ګلبشرې ته پې ډوډۍ اخلمه، اوس نه لاسونه بنګړي غواړي نه بنګړي لاسونه، او بسم الله مونږ ترې په هر ځل یو نوی ترنګ راباسو، د چا د زلفو تار ته نه وروړو چټي لاسونه.
شغله بسمل دلالا دا خطوری دا دیولی شین کرده
ما سویده سی دلالا پلمن بانده داغوی مطلب دا دا سی راشین کی گی نه راتو کی گی
صاحب تادا صاحب ستا سی پا شیرونو کی گلبشه دیره یادیشی پخواه هم تاسو پا نظمونو کی اتا گلبشی تا خود یو نظم هم یا وقت لیکره و البته دیر شایران دا سی دی چی پا دی تلمیحاتو کی پا دی پخوانو کسو کی لیوی کسی سر دیره جوده ی کاظم خان شیدامی تو وقت مختلوست نو بیخی دیره شیرون و فرهاد یاد کردی و ده دل دلچسپی لفرهاد سر زیاده و زین نور شیران بیا زین نور خلق یادی او تاس گلبشه دیره یاده وی آیا وجه اداده چه تخپلا مدرس دینی عالم دینی زکر دی کردی دی ده طالب جان و گلبشه نکل دی خوشی جی که چه بلا وجه ده
یوای امده وجه امده او بلا وجه داده سی دی ما خوی لکه طالب جان دسته دکنه اگه او پا مازی خبر خبه کیده او پا مازی برت پخلا کیده ما پا یو بند کم دا خبر تشاره کرده سی طالب جان چه خواری سو زیت ری جور کرم گلبشره غوارم خود رو سی میلی دره نده نو دی ما حالات تقریبا دی گلبشره و طالب جان حالات تاورت دریر
سبزاده سی بل نظم لری؟
یو بل نظم ده یو مرشوه ماشوم افغان وای خیر که ماشوم یم او بیل یم دی مور لغیگی بلته به بیا دنیا ترا نسم دی گور لغیگی لنا کرار افغانستان هدیره که خیم دی جون لورز دی لحت پا تورش پا که خیم دلته می توپ و تیاری لخوب نوی خوی تیتی چرلک می دشپی لخوب نوی خوی جوانده می نکلی زمر خیم جهان تا نزم خدای داریگم از بیا افغانستان تا نزم د موږ په کور به غدۍ پرېوځي تلاشي به راسي د عدالت قهرمانان خپله او پردي به راسي د ما لیمې او د ما سر به تر پښو لاندې کړي د ما نازک معصوم وجود به تر موضوع لاندې کړي ډېر وارخطا وم د ژوند کور کې چې دا چېرته راغلم ځکه مې ډېرې کمې شپې وکړې او بېرته راغلم قیامت دې نه راځي راتلو ته تلوار نه کړمه که په خپل واک وم د ژوند جرم به تکرار نه کړمه
ډېر عالي ډېر درته وونکی نظم و صاحبزاده صاحب په دې نظمونو کې د جنګونو د امنیتي حالاتو دغو ته اشارې ډېرې وینمه پخوا خو په دې شعرونه داسې نه وو
شاعر د خپلې ټولنې عکاس وي نو موږ داسې وبوله چې د موږ شاعران سې په لاس کې هم کامره ده نو یو شی ته یې نه نیسو خپله پکې راځي لکه چې تن کې جنګونه دي حالات خراب دي نو هغه خپله د موږ شعر ته راځي کې ښکارېږي
صاحبزاده صاحب شاعران مختلف عادتونه لري ځینې داسې وي چې په دې یخ موسم کې ممکن ادبیاتو ته ډېر راغب وي ځینې په تاوده موسم کې ځینې ممکن د شپې یو شی ولیکي ځینې د ورځې لیکنې کوي ځینې سهار مهال لیکنو ته مایلی ځینې بیا چې شپه سي تیاره سي قلم راخلي تاسو څنګه
نه پیګما سي دما خو د ټولو شاعرانو نه بیل ده که زه رښتیا وایم او یوې مرکه جوړوي دا ځکه سي ما تر اوسه پورې هم داسې یو وخت نه لیدلی سي مثلا بېغه وخت کې د ما ته شاعري راسي او داسې بل وخت دي هلته د ما ته نه راځي مخکې هم ما په یو کتاب کې دا لوستلی وو د دیوبند علماو د ادبیاتو یو شیخ ده هغې یو کتاب هم لیکلی د نفت العرب په نامه باندې علامه اعزاز علي نومېږي هغې د دیوان حماسې پاشه کې لیکلي سړی له خوبه راجک سي هلته ډېر ښه شعر لیکل کېږي خو ما تر اوسه دا تجربه نه ده کړې البته په مطالعه کې تجربه لرم سي بعضې وخت مې مطالعې ته ډېر شوق کېږي مثلا زه مې بخاري شاته ناست یم او اور مې بل کړی و یا میوه مې د زمې یا تازه میوه مې مخې دیږي هلته مې مطالعې ته ډېر شوق کېږي خو د لیکلو دپاره مې داسې خاص وخت ته توجه نه ده کړې په کوم وخت کې د ما لیکنې ته اغېزړي
صاحبزاده صاحب څو کاله مخته د افغانستان د قلم ټولنې ستاسې د شعرونو یو کتاب چاپ کړ اوس څنګه یو بل کتاب مو برابر سوی دی کنه دی
زه خپل ټول شعرونه راواخلم کتاب ترې برابرېږي خو زه یې خلکو ته ورسول غواړم له هغه نه یو کتاب را نه برابرېږي
یعنی ته خپل ځینې شعرونه غواړې چاپ کړې ځینې غواړې چاپ نه کړې
هو داسې فکر لرم زه
ولې
وجه یې دا ده چې بعضې شعرونه مې ځان ته ویلي دي بعضې خلکو ته ځان ته مې سي ویلي دي هغه مې د خپل ځان دپاره ویلي دي مطلب چې خپل غم یې پرې غلط کړی پوهېږم سې نه په خلکو باندې تاثیر کوي او نو نه د هغه زړونه هم داسې داسې خوند ورکوي او کوم مې چې خلکو ته ویلي هغه مې د ځان دپاره ویلي دي خو په دې شکل مې ویلي چې خلکو ته هم خوند ورکوي نو زه هماغه چاپو
حضرت رسول اکرم فرمایلی دی چې د خدای په نعمتونو کې روغ صحت او امنیت دوه داسې نعمتونه دي چې کوي نو د وګړو نه ورپام کیشي خو چې نه وي نو بیا پسې ګوتې مروړي او ارمان یې کوي د ښاغلي بسم الله صاحبزاده په اشارو کې مو د امنیت د ارمان کولو اسانګه واورېده خو مخکې تر دې چې مو صحتونه خراب شي بهتره ده د خپلې روغتیا ساتلو ته پام وکړو د روغتیا د ماهرانو په نظر د شی روغتیا د لرلو لپاره ورزش ډیر ګټور دی خو ډیر کسان وایي چې ورزش ته وخت نه لرو او یا شرایط برابر نه دي دغه خلک شاید ځکه دا خبره کوي چې دوی ته ورزش یوازې فوټبال والیبال او نور لوبې ښکاري حال دا چې پلی تک په خپل یو بهترین ورزش دی که څوک په سودا اخیستلو پسې له کوره وځي یا په کور کې ګرځي دا هم ورزش دی البته که ځینو خبرو ته پام وشي نو پلی تک به لا ګټور وي مثلا که د تک په وخت کې بنی آدم کوپ روان نه وي بلکې ملا او ټټرې نیغ وي نو د پلی تک ګټه لا زیاته ده دغه راز یو څه چټک تک تر ورو تک خورا ګټور دی د چټک تک د ګټو په باره کې د یوې تازه څیړنې راپور وشمه رشیدي راوروي
هغه کسان چې په لاره چټک روان وي ممکن تر هغو کسانو اوږد عمر وکړي چې په ورو ورو تګ عادت وي د رویټر اجنس له راپور سره سم په پاریس کې د انسرم د طبي تحقیقاتو د مرکز محققانو معلومه کړې ده چې هغه بوډاګان او سپین سرې چې ورو ورو ګام اخلي د زړه د ناروغیو په وجه د هغوی د مړینې خطر تر هغو بوډاګانو درې چنده ډېر دی چې په لاره یو څه چټک روان وي د انسرم د تحقیقاتي ادارې مشر الکسیس الیباس رویټر ته وویل چې د دوی د نوې څیړنې لوی پیغام دا دی چې یو څه چټک ګامونه د ژوند په هر پړاو کې او په تیره بیا په تیر عمر او زړه بدن کې له روغتیا سره مرسته کوي او د عمر د اوږدېدو امکان ډېروي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
د راډیوي ادبي قاموس د دې ونې بحث هم د تیری ونې پشان د توصیف په باب دی په دې بحث کې استاد نجیب منلای د توصیف د ګټو په باره کې شغیشي او د توصیف تاریخچه ته خوري وري اشاره کوي
توصیف په باره کې ویل کیږي چې توصیف د یوې لحظه په زمان کې ودرول دي یعنی هر څه چې مونږ ګورو هر څه چې مونږ کوو زموږ شاوخوا چې څه پیښې تیریږي هغه څه چې مونږ ژوند ورته وایو دا د وخت سره تړلی دی مونږ پیښې یو د بل په تسلسل کې سره ګورو او تحلیلوي کله کله چې مونږ دلته وقفه کوو نو په حقیقت کې هغه لحظه مونږه وګډه کړه هغه شیبه مونږه وګډه کړه پراخم کړه هغه ته د دې زمينه ورکړه چې په یو ډول د زمان له قید آزاد شي نو
په دې سب هغه روایت چې ده یو متحرک فلم ته ورته دی او دا توصیف لکه یو عکس ورته دی ځای په ځای ولاړ حالت دی.
روایت متحرک فلم ته ورته دی او توصیف عکس ورته دی، مګر کله کله په فلم کې هم سړی یو ثابت پلان را اخلي چې هغه هم همدغه د صحنې د لیدونکي په ذهن کې د صحنې د ورخښولو او د فکس کولو یوه هڅه ده. د څه دپاره توصیف پکارېږي؟ یو خو د دې دپاره پکارېږي چې یو وقفه ایجاد کړي چې د پیښو جریان د لوستونکي یا د اورېدونکي په ذهن کې ځای ونیسي، هغه ته د دې وخت ورکړي چې په هغه باندې فکر وکړي، هغه سره راټول کړي. د بل لوري یو ډېر مهم نقش چې توصیف یې لري هغه تزیینی نقش دی، او د توصیف تر ټولو پخوانی مثال د ادب پوهانو په نظر د هومر په ایلیاد کې یو برخه ده چې هومر د اکیلیوس د ډال په وصف کې د هغې په د څرګندولو دپاره تقریبا 130 مصرې لیکلي دي چې دا یو ډېر اوږد وخت دی په یو داستان کې یا په یوه کیسه کې.
یعنی یو د څرګند توصیف مثال له هومر نه شروع کیږي،
له هومر نه شروع کیږي او همداسې دوام پیدا کوي. په 19مه پیړۍ کې کله چې د ناتورالیزم مکتب یا د رومانتیزم مکتب وده کوي، نو هغوی هم توصیف ته ډېره زیاته توجه کوي، ځکه چې ناتورالیزم په توصیف کې هغه څه څرګندولی شي چې د انسان او د طبیعت ترمنځ اړیکې ښکاره کوي.
ځکه چې نیچرالیستو وغوښتل چې ادب یو قسم ساینس ته ورته کړي، په ساینسي بنیادونه یې ودروي، نو بنا یوه منظره به پوره بیانوله،
یو منظره به پوره بیانوله، او دا پخپله د منظرې د بیانولو طرز کېدای شي تر ډېره حده د کیسې په پوهېدلو کې او د کرکټرونو د خوی خصلت په پوهېدلو کې زموږ سره مرسته وکړي.
استاد منلی د نیچرالیزم د 19مې پیړۍ مکتب دی، اصلا د 19مې پیړۍ د ناولونه چې څوک لولي په ټولو کې توصیف شته، ډېر ژور او ډېر اوږده توصیفونه بیا وروسته وروسته کم سوي دي. دا یوازې د نیچرالیستو کار نه و، بلکې دغه 19مې پیړۍ کې
په رومانتیکو هم همدا کار کاوه، او خو رومانتیکو بیا تر ډېره حده انساني عواطف په دغو صحنو کې انځورول. نو د نیچرالیستانو او د رومانتیکو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې نیچرالیستان واقعیت واقعي صحنې ډېرې انځوروي په داسې حال کې چې رومانتیکان کوشش کوي چې د عواطفو برخه یې درنه وي. په شلمه پیړۍ کې بیا د 19مې پیړۍ د ادبیاتو په ضد یو ډول خوځښت پیدا کیږي چې د دادایزم نه نیولې تر سوریالیزم او نورو مکتبونو پورې توصیف ته په سپکه سترګه کتل کیږي، او کوشش کوي چې په توصیف باندې یو ډول ملنډې ووهي، او هغه څه چې لیکل کیږي هغه پرته له توصیفه ولیکل شي یا کم توصیف پکې راشي. بیا د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې یا 1960 را په دې خوا کله چې نوی رومان ایجادیږي، نو دلته بیا هم توصیف یو نقش پیدا کوي، او د توصیف له لارې لیکوال غواړي چې هغه څه چې په خپله یې نه بیانوي هغه بیان کی.
تاسو 1960 کلونه لکه چې یاد کړل، په دغه وخت کې په دې داستانونو کې په ناولونو کې تشبیه ته، تصویر ته، استعارو ته یو ډېره عجیبه توجه سوې ده. نو تاسو چې دا خبره وکړه، زه فکر کوم دا دوی چې په تشبیهاتو ډېر زور اچي، پلانای شي لکه پلانای شي، دا په حقیقت کې په توصیف باندې تاکید دی،
په توصیف باندې تاکید دی،
او دا سلسله تر ننه روانه ده.
دا سلسله یو څه د جادوی ریالیزم سره درېدلې ده. جادوی ریالیزم توصیف سره دومره علاقه نه لري، هغه تر ډېره حده د کړنو سره تماس نیسي، او دا کړنې د ټولنې په داسې ځایونو کې لټوي چې تر ډېره حده د انسان د مادي ژوند سره ارتباط نه نیسي، بلکې د انسان د معنوي ژوند سره ارتباط نیسي. او بله خبره د توصیف د روایت ده. کله چې علي حیدر جوشي د یوسف او شیربانو په کیسه کې د یوسف خان سپی یادوي چې دا هغه پسې روان و او ګونګری په غاړه و، ګونګری شنګېدل او شیربانو ورته په کلا ودرېدله، دا یوه صحنه تمثیلي، مګر دغه صحنه زما سره له څو لحاظه د کیسې په پوهېدلو کې مرسته کوي. د یوسف روحیات ماته څرګندوي، ښکار ته ځي، د سپیو سره ځي، سپیو ته یې ګونګری اچولی دي، نو ځان خول غواړي. شیربانو ورته په کلا ودرېږي، په کور کې ده، دا ټول هغه خبر دي چې لیکوال نه دی کړی، مګر د صحنې لمخې زه په دې باندې پوهېږم چې شیربانو چیرته ژوند کوي، یوسف څه کوي، او د دوی په ترمنځ چې احساسات دي هغه څنګه یو د بل سره عمل او عکس العمل پیدا کولای شي. نو دا هم د توصیف یو نقش دی.
او دا خو په ناول او داستان او نکلونو کیسو او که چیرته راسو سفرنامو ته، بیوګرافیو ته، راپورتاژونو ته، هلته بیا ویلی سو چې د توصیف نقش لا زیات دی.
هلته د توصیف نقش لا زیات دی ځکه چې دلته لیکوال غواړي چې د یو واقعیت په باره کې لوستونکي ته کره معلومات ورکړي. که چیرې یو ژورنالیست راپورتاژ جوړوي، تر ډیره حده باید دا راپورتاژ بې پلوه واوسي، مګر ژورنالیست بیا هم انسان دی، عواطف لري. نو که یو ځای کې چاودنه وشي او ژورنالیست په دغه چاودنه په باره کې ماته یوازې د اور لمبې ښکاره کړي یا ماته مړي ښکاره کړي، دا دواړه هماغه د هماغه صحنې واقعیتونه دي، مګر د مړي ښکاره کول او د اور د لمبو ښکاره کول دوه بیل ډولونه د صحنې د تمثیلولو لپاره دي چې دلته دا هم د ژورنالیست د عواطف پورې ارتباط لري. نو په هیڅ ځای کې موږ دا نشو ویلی چې موږ سل په سلو کې عیني قضاوت کوو، عیني لیدنه کوو او په عینیاتو باندې ولاړ یو. تر ډیره حده زموږ ذهن زموږ په لیکنو کې زموږ په تخلیقاتو کې نقش لري، او په همدې خاطر توصیف نه یوازې په داستان کې، په راپورتاژ کې، په یونلیک کې، په ژوندلیک کې زیاده، حتی شعر هم تر ډیره حده په توصیفات باندې ولاړ دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دوه درې سوه کاله پخوا د انګلستان په لیډس کې ناڅاپه یوه آوازه خپره شوه چې یوه چرګه پیدا شوې چې په هر اګۍ باندې لیکلي وي چې عیسی علیه السلام را روان دی. د دې آوازې په وجه د ډیرو خلکو یقین شو چې قیامت را نږدې دی، ځکه له ځینو عقایدو سره سم د قیامت ته راتلو د مخه عیسی علیه السلام ظهور کوي. یو متجسس او کنجکاو سړي د دې چرګې د موندلو کوشش پیل کړ. د معلومه کړه چې داسې هګۍ نشته او دا آوازه یو خدای وهلي سړي اچولې چې خلک سرګردانه کړي. په تاریخ کې د قیامت د ورځې د رانږدې کېدو او د خلکو د ورخطا کېدو په اړه داسې ډېرې پېښې وینو. په امریکا کې نن سبا ځینو خلکو ته اندېښنه ورلوېدلې چې درې کاله پس به قیامت وي، خو د دې آوازې سبب چرګ نه بلکې یو فلم دی. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یو ساینس پو د قیامت د ورځې په باره کې له یو جوړ شوي فلم سره مخالفت څرګند کړی او هغه خلکو ته د تشویش اچولو سبب بللی دی. دغه فلم چې 2012 نومیږي د پخوانی امریکا د مایا د خلکو د وی لرغونی پیشګویي په اساس جوړ شوی دی. د مایا د خلکو پیشګویي وایي چې د 2012 کال د ژمي د تحویل په وخت کې به لوی سیلاب او طوفان راشي او دنیا به ختمه کړي. دغه فلم ځینې خلک ویرولي او ورخطا کړي دي. د قیامت په باره کې په فلمونو، ناولونو او کتابونو کې ډېرې خبرې شوې دي، خو د 2012 فلم ډېر اثر شیندلی او ځینو کسانو ته دا فکر ورچولی چې قیامت ته خو هسې هم درې کاله پاتې دي، نو ځانونه اوس لا ولې د دنیا له ژونده نه راټولوو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز ناسا یو نامتو ستور پیژندونکی او ساینس پو ډاکټر ډیوید موریسون د مځکې د ختمېدو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې د 2012 په نوم فلم د امریکا خلک هسې بې ځایه اندېښمن کړي دي. ډاکټر موریسون وایي چې هسې هم د انټرنیټ له لارې یوه آوازه خپره شوې ده چې د نیبیرو په نوم یو ستوری د مځکې په لور روان دی چې څنګه له مځکې سره ټکر شي نو دنیا به دړې وړې شي. د ډاکټر موریسون په نظر دا آوازه د قیامت په باب د مایا د خلکو له مشهورې پیشګویي سره یو ځای شوې او د 2012 فلمې خورا اغیزمن کړی دی. ډاکټر موریسون وایي چې د لرغونی بابل نجومیانو د نیبیرو نوم اخیسته، خو دا خبره بیخي بی بنیاده ده چې نیبیرو د کوم ستوري نوم دی. د ستوریو دغه عالم وایي چې شپږویشت کاله پخوا، یعنی په 1903 کې د امریکا د فضایي څېړنو مرکز یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوله چې د شمسي نظام شاوخوا سیمه مطالعه کړي. دغه څېړنه او سپړنه پوره لس میاشتې روانه وه. په هغه وخت کې معلومه شوه چې د شمسي نظام شاوخوا ته ډېر څه شته، خو داسې سیاره بالکل نشته چې مځکې ته خطر پېښ کړي. د ډاکټر موریسون د څرګندونو په اساس په انټرنیټ کې خپاره شوي عکسونه چې ګویا نیبیرو سیاره زموږ لمر ته نږدې لاره بره کېږي ناسم عکسونه دي او ماضي د نظر تېروتنه ده. د ډاکټر موریسون په قول په ځمکه باندې فضایي لوی او وړه کاڼې همیشه لګېدلي او تاوانونه یې رسولي دي، خو که د ځمکې تیر وخت وګورو نو باید ووایو چې د خورا لویو کاڼو د لګېدو امکان بې حده کم دی. د ډاکټر موریسون په وینا په هغه وخت باندې اوس 15 میلیونه کاله تیریږي چې په وروستي ځل باندې په ځمکه باندې خورا لوی کاڼی راپریوت. د دې کاڼي له پریوتو سره په ځمکه کې ډېر تغیرات راغلل چې په نتیجه کې د ډایناسورانو نسل ختم شو. ډاکټر موریسون وایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ته معلومه شوې ده چې داسې هیڅ لوی کاڼی نشته چې له مځکې سره یې د لګېدو خطر موجود وي او ډېر تاوان پېښ کړي، لکه هغه کاڼی چې 15 میلیونه کاله پخوا یې د ډایناسورانو نسل تباه کړ.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت اوسئ.